د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو 12 ساعت خبرونه له همدې شیبې پیل شو. نوریاس نوریم او د دې خبرونو په سر کې نیم ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د مرغومی جدید میاشتې 9 ده چې د 2012 میلادي کال د جنوري له 19 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اورئ چې د برېټانیا حکومت وایي هغه دوه عسکر نیول شوي چې په افغانستان کې له دوو ماشومانو سره ناوړه چلند کړی دی. دغه راز اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازی مارک ګروسمن به له نوي ډیلي څخه هم لیدنه وکړي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خپرونه کې راپورونه او مطلب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوی ځانګړی استازی وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو مسله د ده په ماموریت کې شامله ده او دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم بنن د هیواد سترې محکمې ته د استجواب لپاره حاضر شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما اداره وایي ایران تر اوسه دا فرصت لري چې له متحدو ایالاتونو او د دې هیواد له نورو متحدینو سره د خپل اټومي پروګرام پر سر لانجه پای ته ورسوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوی ځانګړی استازی یان کوبیش وایي له وسلوالو مخالفانو سره د مذاکرو مسله د ده په ماموریت کې شامله ده او دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. یان کوبیش پرون په ارک له ولسمشر کرزي سره ولیدل. ښاغلی کوبیش ویلي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې زیات پرمختګونه شوي دي او د افغانانو په لاسته راوړنو سترګې نشي پټېدی. ولسمشر حامد کرزي وویل چې د ملګرو ملتونو نوی استازی په داسې مهم وخت کې د افغانستان ماموریت پیلوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو د مهمو نړیوالو تړونونو او نړیوالو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې د عملي کېدو هڅې روانې دي. د برېټانیا حکومت وایي هغه دوه عسکر نیول شوي دي چې په افغانستان کې له دوو ماشومانو سره ناوړه چلند کړی دی. افغان حکومت هم په یوې اعلامیه کې په دې اړه پر خپرو شویو راپورونو ژوره خواشیني څرګنده کړې او له برېټانیا څخه یې غوښتنه کړې چې دغه مسله جدي وڅېړي. وروسته له هغې چې برېټانوي سن ورځپاڼې په افغانستان کې له دوو ماشومانو سره د یو شمېر برېټانوي عسکرو د ناوړه چلند خبر خپور کړ، د برېټانیا دفاع وزارت وویل چې په دې ارتباط به جدي تحقیقات وکړي. نور تفصیل به وروسته په خبرونه کې واورئ. د کونړ والي او یو شمېر نور سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت د څوکۍ په سیمه کې د شپې لخوا د ناتو د ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي. یو قومي مشر ویلي دي چې د ناتو په عملیاتو کې اووه ملکي وګړي چې پکې یوه ښځه او دوه ماشومان شامل دي وژل شوي دي. د کونړ والي هم د ملکیانو د وژل کېدو خبره تایید کړې ده، خو وایي چې سیمې ته یو پلاوی استولی څو معلومه کړي چې په دې پېښه کې څو تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. چارواکي وایي لږ تر لږه 13 پرون په هلمند کې په حملو کې او وژل شول. د پیښې په قربانیانو کې ملکي خلک، پولیس او د استخباراتو ادارې یو مامور هم شامل دی. د هلمند والي ویان داود احمدي ویلي چې یو ځانوژونکي چې په موټر سایکل سپاره و پرون کجکی بازار کې ځانوالو زو چې د پولیسو او افسران او دوه ملکي کسان یې وژل. دا پیښه په کجکی کې شوې ده او هدف یې د پولیسو یو موټر و. د ښاغلي احمدي په وینا پرون په نادلي ولسوالۍ کې د استخباراتو یو مامور، دوه ساتونکي او یو ملکي وګړي د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم به نن د دې هیواد سترې محکمې ته د استجواب لپاره حاضر شي. یوسف رضا ګیلاني په دې تورن دی چې د دې محکمې امر یې نه دی په ځای کړی او د دې امکان شته چې ستره محکمه هغه له دندې لرې کړي. د دې لپاره سترې محکمې ته غوښتل شوی چې ولې له سویس څخه نه دي غوښتي چې د ولسمشر آصف علي زرداري د مالي فساد دوسیه له سره وڅېړي. هغه ویلي چې ولسمشر د هر ډول قانوني تعقیب په وړاندې مسؤلیت لري. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما اداره وایي ایران تر اوسه دا فرصت لري چې له متحدو ایالاتونو او د دې هیواد له نورو متحدینو سره د خپل اټومي پروګرام پر سر لانجه پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون له دې خبرې ډډه وکړه چې آیا اوباما د ایران مشرتابه ته لیک لیکلی او په هغه کې له تهران سره د واشنگټن د خبرو په اړه لیوالتیا ښودلې. خو کارني وویل چې که ایران غواړي له غرب سره کړکیچ پای ته ورسوي نو له متحدو ایالاتونو او نورو سترو قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام پر سر خبرو کې برخه واخلي. د یو بل خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا پرون وویل چې د متحدو ایالتونو پاوز له ایران سره په خلیج کې د بالقوه بحران لپاره د تیاریو په ترڅ کې هیڅ ډول اقدامات نه کوي. پنیتا چې پرون یې په واشنګټن کې خبرې کولې وویل د امریکا پاوز په اوس وخت کې په بشپړه توګه دې ته تیار دی چې د هرمز اتنګي د بندولو لپاره د ایران د هرې هڅې په وړاندې اقدام وکړي. د هرمز اتنګي له لارې د نړۍ یوه درېیمه برخه تیل لیږدول کیږي. ایران په وروستیو کې د دې تنګي د بندولو ګواښ کړی دی. په امریکا کې د قزاقستان سفیر وایي سره له دې چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په قزاقستان کې د وروستو انتخاباتو په اړه منفي څېړنه کړې وه، د دې سازمان استازو ته به په راتلونکي کې هم د ورتګ بلنه ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي چې په قزاقستان کې وروستي انتخابات له بنیادي ډیموکراتیکو اصولو سره برابر نه و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په موسکو به د هغو ګمانونو په ځواب کې چې وایي سوریې ته یې وسلې استولې دي هیڅ ډول توضیحات ورنه کړي. سرګی لاوروف په خبري کنفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا متحده ایالات شک لري چې ښایي روسي بیړیو د مشق ته وسلې انتقال کړي وي وویل موږ فکر نه کوو چې د ځان د سپیناوي لپاره توضیحات ورکړو، ځکه موږ له هیڅ ډول نړیوال تړون او یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې څخه سرغړونه نه ده کړې. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په 1290 منځنیو څپو سربیره لویو خاورونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د بریتانیا حکومت ویلی دی چې هغه دوه عسکر نیولی دي چې په افغانستان کې له دوه ماشومانو سره ناوړه چلند کړی او له هغوی نه تحقیقات پیل شوی دی. د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ناتو لخوا د وروستیو حملو په ترڅ کې د ملکیانو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي په تیر میلادي کال کې 800 غیر دولتي مؤسسې یا انجوګانې لغوه کړې دي. د پاکستان د روان سیاسي حالت په اړه هم راپور لرو. د غراز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ځینو نور موضوعاتو له حاله مو هم خبرو. ورسله هغه چې د سن په نامه برتانوي ورسپانې په افغانستان کې له دوه ماشومانو سره د یو شمیر برتانوي عسکرو د ناوړه چلند راپور خپور کړل. د برتانیا دفاع وزارت ویلي چې دواړه عسکر نیول شوي دي. سن ورسپانې د برتانیا د دفاع د وزارت د منابعو په حواله ویلي چې دوه برتانوي عسکرو له دوه افغان ماشومانو سره بد چلند کړی. افغان حکومت هم ویلي چې په دې پیښه خواشینی دی او د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زید رویټر خبري اژانس په استناد په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت له دوه افغان ماشومانو سره د دوه بریتانوي عسکرو د ناوړه چلند په اړه په خبرو سوي رپورټونو ژوره خوښنی څرګنده کړې ده. د ولسمشر دفتر خبرو سوي اعلامیه وایي چې د بریتانوي عسکرو اول دوه ماشومان ناوړه کارونو ته هڅولي او بیا یې ویډیویي فلم ځینې اخیستی او نور عسکرو ته یې ښودلی. د ولسمشر کرزي دفتر وایي د عمل په شدت غندي او له انساني او اخلاقي معیارونو یې لري ګڼي. د افغانستان حکومت د داسې مواردو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې داسې پېښې به په بهرنیو عسکرو د افغانانو د باور د کمیدو سبب سي. افغان حکومت هم دراز له برتانوي چارواکو په ټینګ غوښتنه کړې چې د دې پېښې په اړه بیړنۍ او جدي څېړنه وکړي او دواړه عسکر چې په دې مسله کې دخیل دي ژر تر ژره مجازات کړي. د برتانیې د دفاع وزارت ویان ویلي چې د دوی پولیس له دواړو عسکرو څخه تحقیقات کوي او دا کسان نیول شوي دي، خو د دوی په ضد د شویو ادعاګانو د څرنګوالي په اړه خبري نه دي کړې. د برتانیې د دفاع وزارت ویان ټینګار وکړ چې د دغسې پېښو په ارتباط پوره جدي څېړنې کېږي. لبل پلاوه په کابل کې د نړیوالو سولاسات ځواکونو یا ایساف یو ویان ویلی چې په دې ارتباط خبر ورته رسیدلې. په ورستیو کلونو کې ګڼ شمېر داسې پېښې شوې دي چې په افغانستان کې د غرب ضد احساسات پراولې دي او په ځینې مواردو کې د تشدد درامنځته کېدو سبب ګرځېدلې دي. د امریکا په اوسم د امریکایي عسکرو له لوري د ملکي خلکو د وژل کېدو د ادعا او په ارتباط څېړنې کوي. څو ورځې مخکې یوه ویډیو خپره شوه چې په هغه کې ظاهراً یو شمېر امریکایي عسکر څرګندېدل چې د وسلوالو طالبانو مړیو ته سپکاوی کوي. دا پېښه ټرمپ جمهور رئیس حامد کرزی وغندله او د امریکا د دفاع له وزیر سره په خبرو کې د پیش د عاملینو د پیژندلو او د هغوی د مجازاتو جدي غوښتنه وکړه. امریکایي مقاماتو هم د دې پیښې غندنه وکړه او ویل چې په ارتباط به یې جدي تحقیقات وکړي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې د ناتو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې ټول وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. د کونړ والی هم په دې عملیاتو کې د ملکي تلفاتو خبره تاییدوي، خو وایي چې سیمې ته یو پلاوی استولی څو په دې اړه څېړنه وکړي چې آیا وژل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. په دې اړه له اسدآباده د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د دیوګل درې د قومي شورا غړي حاجی کامل ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو او افغان ځواکونو د دوی په سیمه کې وطنه وژلې دي.
باندې لچک په کلی کې و کسان بے ګنا ملکی خلک چې پاغې کې دوه کسه ماشومان دي چې دا څلور دی وو کور دي، دوی ورونه دی وتر دی وی زوی دی دغه سړی دوه لکان په مکتب کې سبق وای. باندې لچک په لیسه کې ماسیلین دي، خپل یو چوپان سړی دی، خپل بزیلری واوري شوی دی، د غرون نه بزیرا کته کړی دی کلی ته، او دغه درې کسان نور چې دی زنانه ده، یوې خاوند او یوې خوریا ده، ته اشتلی د غیل توجه لیدي.
هغه وای په دغه عملیاتو کې هیڅ طالب ته زیان نه دی رسیدلې او ټول وژل شوی کسان ملکی وګړي دي.
طالبانو کوم تلفات او یا مخالفین ته هیڅ قسمه تلفات نه دی وښتي. یز دغه خلکو سره د یو توپانچم پیدا کی نور غټه وسله خو پریده، هم موږ به دا خبره ومنو چې د خلکو سره ستاسو خبره حقیقت ده. خدای سره ما سیوا د خپل څادر او خپل جامونو نور هیڅ شی نشته.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استاذی مولوی شاهزاده شاهد هم ویل چې وژل شوی ټول ولسی وګړي دي.
ټول ملکی خلک دي، هیڅ نو تشنج جلته نه و، جنگ نه شوی، متقابل ډزې نه دي شوی. دا خلک د شپې کوشوي دي او چې څوک یې لیدلی دي او په سهار یې څوک لیدلی دي، دا ټول مخکې وشتي دي. یو لوی ظلم شوی دی، دربریت دی، قومونه په دې باندې ټول خفه دي.
کونړ والی هم تر اوسه وایي چې په پیښه کې درې ولسی وګړي وژل شوي، خو د پاتې کسانو د معلومولو لپاره یې سیمې ته پلاوی
کې تقریبا شپږ کسان ښودل شوي دي چې وژل شوي، چې په هغې کې یوه ښځه او دوه ماشومان دي چې د مکتب شاګردان. هغې دپاره مونږ یو هیئت لیږلی دی چې وروسته به د دغه ښځې او دوه ماشومانو خبره هم تایید کی یا تردید، او د دغه دوه کسانو یا درې کسانو باره.
نړیوال ځواکونه وایي چې دوی نه وسلوال کسان وژلي چې دوه یې د ښځو جامې اغوستې وي او د ملکي وګړو د مړینې په اړه معلومات نه لري.
په هلمند کې پرون په دو جلا جلا چاودنو کې د دولتي کارکوونکو تر څنګ یو دېرش تنو ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دا پېښې پرون مازدیګر په کجکي او نادلي ولسوالیو کې رامنځته شوي دي. تفصیل د الیاس دایي په راپورټ کې.
د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د مین په یوه چاودنه کې د ملي امنیت د مدیر او د ټولنې شورا د یوه غړي په شمول یو ملکي کس او یو تن پولیس ووژل سوه. د هلمند د والي ویان داود احمدي د ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د چهار سیمې په ورځ مازدیګر مهال رامنځته سوه. احمدي وویل د مین دغه چاودنه د ملي امنیت د مدیر ولی محمد کور ته نږدې په لوی باغ سیمه کې رامنځته سوه او په موټر کې سواره څلور تنه ووژل او یو تن پولیس سخت ټپي کړ.
امنیت مدیر د دریو تنو نورو کارکوونکو سره چې د ده د کور مخ ته ماین اېښودل شوی و، هغه ماین انفجار شوي، دوی شهیدان کېږي او یو بل تن ټپي کېږي.
بلخوا په همدې ورځ د هلمند په شمال کې د کجکي ولسوالۍ په نوي بازار سیمه کې د یوه ځانمرګ برید کوونکي له لورې دوه پولیس او اووه ملکي کسان ووژل سوه. احمدي وویل دغه پیښه د چهار سیمې په ورځ مازدیګر هغه مهال رامنځته سوه چې یوه ځانمرګ برید کوونکي د موټر سایکل په واسطه د پولیسو ګزمه په نښه کړه او مرګ ژوبله واړول. هغه وویل په دې پیښه کې دوه پولیس ټپیان شوي هم دي. بلخوا په هلمند کې د امن نظم د پولیسو د پولی لیوا کمانډان سمونوال غلام سخی د ازادي راډیو ته وویل چې په کجکي کې د دوو پولیسو په شمول پنځلس تنه ملکي کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون اوولس تنه ملکي کسان ټپیان شوي دي. د دغه خبرونو د مرګ او ژوبل په اړه په داسې حال کې دولتي چارواکي بیلی بیلی شمیرې ورکوي چې لا تر اوسه پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې ځینو ځانمرګو بریدونو او ماینونو چاودنو پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. په کجکی ولسوالۍ کې دوه میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو په ضد عملیات وسو چې تر عملیاتو راورسه د لومړی ځل دی چې هلته ځانمرګی برید کیږي او دولتي ځواکونو تر څنګ ملکي کسانو ته مرګ ژوبل اړوي.
یو ځل بیا د دې خبرونې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوای ځانګړی استازی یانکوب شوایی له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو مسله د ده په ماموریت کې شامله ده او دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د برتانیا حکومت وایي هغه دوه عسکر نیول شوي چې په افغانستان کې له دوو ماشومانو سره ناوړه چلند کړی دی. چارواکي وایي پرون لږ تر لږه دیارلس تنه په هلمند کې په دو چاودنو کې وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم به نن د دې هېواد سترې محکمې ته د استجواب لپاره حاضر شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما اداره وایي ایران تر اوسه دا فرصت لري چې له متحدو ایالاتونو او د دې هېواد له نورو متحدینو سره د خپل اټومي پروګرام پر سر لانجه پای ته ورسوي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا پرون وویل چې د متحدو ایالاتونو پوځ له ایران سره په خلیج کې د بالقوه بحران لپاره د تیاریو په ترڅ کې هیڅ ډول اقدامات نه کوي. په امریکا کې د قزاقستان سفیر وایي سره له دې چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په قزاقستان کې د وروستیو انتخاباتو په اړه منفي بررسي کړې وه، د دې سازمان استازو ته به په راتلونکي کې هم د ورتګ بلنه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل موسکو به د هغو ګمانونو په ځواب کې چې وایي سوریې ته وسلې استولې هیڅ ډول توضیحات ورنه کړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي راوروي.
امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه لیکلي، هغه افغان پوځي افسر چې د تیر کال اپریل میاشت کې د کابل هوایي ډګر کې اته تنه امریکایي پوځیان ووژل له کومې ډلې سره یې تړاو نه درلود. ورځپاڼه لیکي د پیښې په اړه تحقیقاتو ښودلې افغان افسر د امریکایانو د وژلو پریکړه کړې وه، خو انګېزه او علتونه یې مبهم دي. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې چې د پولیسو یا ملي پوځ د افرادو او یا نورو کسانو لخوا هر ډول عمل ترسره کیږي، نو طالبان یې په جګ آواز ادعا کوي چې دا پیښه دوی طرحه کړې وه او د دوی کسانو ترسره کړې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د هوایي ډګر د پیښې په تحقیقاتو کې ښودل شوی افغان افسر چې پخپله هم په حمله کې ټپي شوی و، په یوازې ځان یې دا عمل سرته رسولی و او کورنۍ ستونزې یې درلودې. ممکن د همدې ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له وجې دا عمل سرته رسولی وي او په اصطلاح خپل زړه تش کړی وي. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې نورې پیښې چې هم رامنځته کیږي کیدای شي په هر یوې کې د طالبانو لاس نه وي او د ټولنیزو او نورو ستونزو له وجې ممکن ترسره شي، خو طالبان یې په خپله ګټه تبلیغات کوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ ته اشاره کړې او لیکي په افغانستان کې د شخړو او ناامنیو له وجې د هغو روغتیایي کارکوونکو شمیر کم شوی چې د ماشومانو د واکسین په برخه کې کار کوي. له همدې امله د دغې وژونکې ناروغۍ پیښې په افغانستان کې بیرته زیاتې شوي دي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د زیاتو هلو ځلو له امله په 2010 کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 15 پیښې په دې هېواد کې ثبت شوې وې، خو په 2010 کال کې دا شمیر درې برابره یعنی 15 یو ته پورته شو. نیویورک ټایمز زیاتوي د نړۍ په زیاتو او حتی بېوزلو هېوادونو کې هم نن سبا د پولیو ناروغي له منځه وړل شوې، خو د افغانستان ماشومان لا هم د دغې وژونکې ناروغۍ قرباني کیږي. ورځپاڼه د افغان چارواکو په حواله لیکي د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد مبارزې کې پرمختګ رامنځته شوی او حتی په خطرناکو سیمو کې هم ماشومان واکسین کیږي او د دولت مخالفان په دې کار کې ستونزې نه رامنځته کوي.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوی ځانګړی استازی یانکوب شوایی له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو مسله د ده په ماموریت کې شامله ده او دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. یانکوبش پرون په خپلې دندې په رسمي توګه پیل وکړ او په ارکې له ولسمشر کرزي سره هم ولیدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوی استازی یو تجربه کار ډیپلومات دی او کولی شي چې د افغانستان په چارو کې رغنده رول ولوبوي. تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپورټ کې.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د کار د پیل هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې یانکوبیچ به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو په همغږي کولو کې مهم رول ولوبوي. یانکوبیچ د سه شنبې په ورځ ناوخته کابل ته راورسېد او د چهارشنبې په ورځ سهار یې په کابل کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته وویل چې یانکوبیچ د سیمې په کچه د ملګرو ملتونو یو تجربه کار ډیپلومات دی او کولی شي د افغانستان په چارو کې راغنده رول ولوبوي.
ښاغلی کوبش د ملګرو ملتونو د سیستم یو تکړه او صادقه داره ډیپلومات چې مخکې په سیمه کې ډېرې تجربې درلودلې دي. همداراز د ملګرو ملتونو د سرمنشي شخصي اعتماد په ده باندې په کراتو باندې اعتراف شوی ده او موږ هیله منو چې د ده د مشرۍ لاندې به د افغانستان حکومت او د یونما ترمنځ هغه همکاري همغږي او ګډ کار چې پخوا هم موجود و لا ورغېږي او لا نور هم د افغانستان د خلکو په ګټه په افغانستان کې د سولې د ثبات او د پرمختګ په ګټه باندې ادامه پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی یانکوبیچ په داسې حال کې کابل ته راغلی چې په هیواد کې د امنیت د انتقال بهیر روان دی. کوبیچ کابل ته د رسیدو په مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې په لنډو خبرو کې د افغانستان روانه وضع حساسه وبلله او وی ویل چې هڅه کوي د افغان دولت او خلکو د یو ښه همکار په توګه پاتې شي.
زه سترګې په لار یم چې دلته کار وکړم. زه دې ته هم سترګې په لار یم چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په بهیر کې دلته واوسم او د افغان دولت او خلکو یو ښه همکار واوسم. زه په داسې حال کې د یوې ښې همکارۍ لپاره هڅه کوم چې افغانستان د پرمختګ یو نوی پړاو ته ننوځي. ملګري ملتونه تل دې ته چمتو دي چې له افغانستان سره تر خپل وسه مرسته وکړي.
له یانکوبیچ څخه مخکې سټیفن دی مستوره په افغانستان کې په دې پوسټ کار کاوه، خو ځینې افغان کتونکي اندېښنه څرګندوي چې یانکوبیچ د افغانستان د روانو حالاتو په اړه معلومات نه لري او د دې هیواد په چارو کې به هم رول ونشي لوبولی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوي استازي چې پرونی رسما په کار پیل کړی وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو مسله د په ماموریت کې شامله ده او ملګري ملتونه د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو خاص استازی هم د افغانستان او د یو شمیر او د سیمې د یو شمیر نورو هیوادونو په سفر وتلی دی. پاکستان ویلی چې مارک گروسمن د اسلام آباد نه راځي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې مارک گروسمن به د پاکستان پر ځای هند ته لاړ شي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شئ.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي په تیر میلادي کال کې په ټول هیواد کې نږدې 800 غیر دولتي مؤسسې یا انجوګانې لغوه کړې. د اقتصاد وزیر ازادي راډیو ته وویل دا هغه انجوګانې دي چې د خپلو فعالیتونو راپورونه په خپل وخت وزارت ته نه دي ورکړي یا یې هم له قوانینو سرغړونې کړې دي. په دغو غیر دولتي مؤسسو کې کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې دواړه شامل دي. د انجوګانو د همغږۍ او څار چارواکي هم د اقتصاد وزارت دا ګام له قانون سره سم بولي او وایي چې زیاتره دغه انجوګانې په نوم جوړې شوې وي او مشخص هدفونه یې نه لرل. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند راپور لري.
د اقتصاد وزارت وایي دغه نږدې 800 انجوګانې ځکه تړلې چې پر وخت خپل کاري پلانونه او راپورونه د وزارت ته وړاندې کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل چې دغو انجوګانو یا غیر دولتي ادارو خپل قانوني پړاوونه تر پښو لاندې کړي او له اصولو سرغړونې کړي دي. ښاغلی ارغندیوال وویل چې په دغو نا دولتي ادارو کې شاوخوا 600 کورنۍ او 115 نوي بهرني ادارې شامل دي.
د قانوني مرایل د نه تای کولو په نتیجه سره په حدود 600 جوګانی تړلی دي. هغه چې راپورونه نه دراکړي مونږ ته یا هغه جوګانی چې تخته کړی دي، یو څلو 15 بارنه جوګانی منحل شوی دي. دا راپورونه چې مونږ ته په منظم ډول سره هر شپږ میاشتې چې راپورونه مونږ ته رانه کی په دوه کالو کې چې منظم راپور رانه سي نو مونږ غیر فعال انجو بولو او تړوي.
د انجوګانو فعالیتونه د اقتصاد وزارت لخوا تنظیمیږي او دغه وزارت څخه د کار جواز اخلي. د 2000 میلادي کال په په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر پای ته رسیدو وروسته سلګونو انجوګانو فعالیت پیل کړ چې د روغتیا، بیا رغونې، پوهنې، کرنې او نورو ټولنیزو پروژو چې د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې پلې کېږي ونډه واخلي. د اقتصاد وزارت تر څنګ د اکبر په نوم یو بله اداره هم شته چې د کورنیو او بهرنیو نادولتي ادارو فعالیتونه تنظیموي. د اکبر موسسې سلاکار محمد هاشم مایار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اقتصاد وزارت لخوا د یادو انجوګانو تړل قانوني ګام بولي. ښاغلی مایار وایي دغو ادارو له هدفه په کار پیل کړی وو او تړلې هم پر خلکو اغیز نه لري.
ازادي راډیو اورید سهار و بجې او څلېرش دقیقې شوې. وروسته له هغې چې پاکستان ونه غوښتل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن دې هېواد ته سفر وکړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ګروسمن به د راتلونکي جمعې په ورځ هند ته لاړ شي څو له هندي چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې د پروسې په هکله خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو وویل چې دغه سفر له مخکې نه و اعلان شوی. په دې اړه تفصیل له واشنګټنه د ازادي راډیو د خبریال هارون باچا په راپور کې اوري.
د امریکا خارجه وزارت ویلي ښاغلی ګروسمن به د جمعې په ورځ هند ته لاړ شي. د یاد وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ د واشنگټن خبري غونډې ته وویل چې حکومت یې نه غواړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن هند ته د سفر په ترڅ کې پاکستان ته کوم پیغام ورکړي، او ټینګار یې وکړ چې موږ غوښتل چې سیمې ته د نوموړي د سفر پر مهال هغه د اسلام آباد له چارواکو سره هم لیدلی وي. میرمن نولینډ دغه را زیاته کړه چې پاکستانیان دا مهال له امریکا سره خپل اړیکو ته په ډېر دقت سره ګوري، او له موږ یې وغوښتل چې د دغې عملیې تر بشپړېدو پورې ورته وخت ورکړل شي، کومه چې ورسره موږ ومنله. نوموړی د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د هند حکومت د هڅو د ستاینې په کولو وویل چې دغه هیواد تر دې مهاله له افغانستان سره د څه د باندې $2 بلین مرسته کړې، او ژمن دی چې د افغان سرتیرو او امنیتي ځواکونو د تربیې په پروګرامونو کې هم غټه ونډه ولري. میرمن نولینډ همداراز باور څرګند کړ چې هند د افغانستان لپاره د یوه جمهوري سوکاله راتلونکي په یقیني کولو کې مهم کردار لوبولی شي. تر هغې وروسته چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د تیر کال د مئ په میاشت کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې ووژه، د دې هیواد له امریکا سره اړیکې د کړکېچ ښکار شوې. ورپسې بیا هم د تیر کال د نومبر په 26مه چې د ممندو په قبایلي سیمه د ناټو د هوایي بریدونو په ترڅ کې 40 پاکستاني عسکر ووژل شول، د دواړو هیوادونو په تعلق کې نور درزونه پیدا شول. پاکستان دا مهال په افغانستان کې میش د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې له خپلې خاورې تېرېدونکي دوه مهم اکمالاتي لارې تړلې دي، او هم یې د بلوچستان شمسي هوایي ډګر چې ویل کېږي امریکایانو بعد د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو لپاره کاراوه له دوی بیرته اغستې دی. په داسې حال کې چې امریکا غواړي د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه یو د پام وړ شمېر امریکایي سرتېري وباسي، او له طالب وسلوالو سره د افغان حکومت په مشرۍ د خبرو د یوې نوې لړۍ په پیلولو د شاوخوا یوې لسیزې دغې اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي، یو شمېر امریکایي چارواکي په دغه لړ کې د پاکستان د کردار په اړه اندېښمن دي چې وایي د دې هېواد استخباراتي ادارې د افغانستان دننه له اسلامي افراطیانو سره نږدې اړیکې لري.
یو امر دلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي مارک ګروسمن به د راتلونکي جمعې په ورځ هند ته لاړ شي، او د نوې ډیلی له چارواکو سره به په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه سلا مشورې وکړي. دا وروسته له هغې چې پاکستاني چارواکو پرون وویل چې مارک ګروسمن د اسلام آباد ته د خبرو لپاره نه راځي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په اوس وخت کې د دې سفر امکان نشته، ځکه چې دا هیواد د امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه له سره غور کوي. د دې هیواد پارلماني کمیټې ته دنده سپارل شوې ده چې د وروستیو پیښو وروسته چې د ناتو لخوا په پوځي پوستو د پاکستان پر پوځي پوستو په برید کې 40 پوځیان ووژل شول، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې، او دا هیواد غواړي چې له امریکا سره د تروریزم ضد جګړې په همکارۍ له سره کتنه وکړي. لبل خو د پاکستان سیاسي حالات هم د نامعلوم لوري خواته پر مخ روان دي. د پاکستان ستره محکمه نن د هیواد صدر اعظم اظهار کړی دی. محکمه پر یوسف رضا ګیلانی تور پورې کړی دی چې د دې امر یې نه دی پر ځای کړی. د یو شمېر سیاسي څېړونکو په وینا پوز د ستره محکمه شاته ولاړ دی، او داسې ښکاري چې د دې تور له سپینېدو سره ښایي د پاکستان ملکي حکومت ړنګ شي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پاکستان د سریاسه مدافع وکیل هیله مندی چې نن به یوسف رضا ګیلانی محکمې ته حاضر شي او څه خبره به ونه شي. اعتزاز احسن وی که چیرته محکمې غوښتل چې د ولسمشر زرداری د اداري فساد د تور پخوانی دوسیه را وسپړي، نو څه به ونه شي، ځکه چې مخکې له مخکې پریکړه شوې وه چې د زرداری په ګډون دې یو شمېر کسان له دغو تحقیقاتو معاف شي. د پاکستان ستره محکمه اوسنی حکومت تورنوي چې د محکمې امر یې پر ځای کړی نه دی، او د ولسمشر په ګډون یې د یو شمېر چارواکو د اداري فساد دوسیې تړلې پرې ایښي دي. که چېرته دا ثابته شي چې د سترې محکمې حکم صدر اعظم پر ځای کړی نه دی، نو هغه به بې واکه شي، او دا امکان هم شته چې محکمه ګیلانی په شپږ میاشتې بند محکوم کړي. خبریال او د سیاسي چارو پاکستاني څېړونکي احمد رشید په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې په خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې په داسې وخت کې چې په عربي نړۍ کې د ډیموکراسۍ غوړېدو ته هیلې پیدا شوې دي، او په هغو هیوادو کې چې پوځ غښتلی دی لکه ترکیه او تایلند کې، هم دا خبره ولسونو منلې ده چې واک دې د ملکیانو وي. په پاکستان کې بیا دا تراژیدي روانه ده. پوځ نه غواړي چې خپل امتیاز له لاسه ورکړي، واک پریږدي او په اقتصادي برخه کې هم خپله پراخه ونډه راکمه کړي. د احمد رشید په وینا د پاکستان سیاسي مشران بیا په صداقت حکومت نه کوي، ابتدایي اقتصادي اصلاحات نه راولي، لکه د مالیاتو په برخه کې د سمون راوستو لپاره هڅې نه کوي. د احمد رشید په باور پخوا چې به کله په پاکستان کې داسې ستونزې پیدا کېدې، نو د دغه هیواد نږدې دوستانو لکه امریکا، بریتانیا او عربستان به د سیاسي ډلو او پوځیانو ترمنځ منځګړی توپ کاوه، خو نن سبا هیڅوک نه غواړي چې داسې څه وکړي.
د پاکستان د وروستیو سیاسي حالاتو په اړه په راپور سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. زرغونه منګل سړیو ته راغلی او راتلونکي